لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برسته سو قربایم السلام علیکم دا خبرونه په منځني څپه دوله شپږ نیمې په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي وړاندې کندهار ته ورځو او هلته د ولایت په مقام کې د 14 جزئیات تر سره شریکو په دې 14 کې په وژل شویو کې یو افغان ډیپلوماټ هم شامل دی د کندهار والی او د متحد عربي اماراتو سفیر په دې پیښه کې ټپیان شوي دي خو تر هر څه مخکې خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکي او رایې د افغانستان جمهوری ریاست او د عفو نړیوال سازمان د کابل غبرګې چاودنې په شدت وغندلې د لوګر په یو شمېر سیمو کې په پوځي عملیاتو کې تر سلو ډېر وسله وال وژل شوي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د خدای پامانۍ په وینا کې وویل چې د امریکا ملت اوس تر پخوا پیاوړی دی د خبرونو تفصیل د کندهار والی همایون عزیزی او په افغانستان کې د متحده عربی اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالله الکعبی د دغه ولایت د تیرې ورځې د چاودنې په ټپیانو کې شامل دي د کندهار د والی ویان محمد سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د ولایت په ملمستون کې شوې او چاودیدونکي مواد غالبا په څوکیو کې ځای پر ځای شوي وو د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق بیګا د دې پیښې د قربانیانو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کله پات په دې کې وره یو لس کسه شهیدان دي دولس کسه پرې زخمیان دي په هغه کې والي صاحب د کندهار هم دی او د امارات سفیر هم دی زخمیانو وضعیت ګور ګذاشه دی دغه څو کسه نور مامورین د سفارت د اماراتو او د کندهار اوسېدونکي دا شهیدان
د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په چاودنه کې د خپل سفیر د ټپي کېدو خبر تایید کړی او ویلي دی چې یو شمېر نور ډیپلوماټان هم په ټپیانو کې دي د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د کندهار د والی په ملمستون کې پرونی چاودنه غندلې او ویلي دی چې په دې اړه څېړنې کوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې خبرګې چاودنې په شدت وغندلې خغلی غنی لارګه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوال طالبان په بشرمۍ د ملکی وګړو د وژلو مسولیت مني او فخر وربند کوي په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله ویل شوی چې د داسې جنایت عاملان به د افغانستان په هیڅ برخه کې په امن کې نه پات کیږي د سره هم مهاله د عفو نړیوال سازمان هم په کابل کې پر ملکی خلکو پر نوې حمله غندلې او په یو اعلامیه کې ویلي چې د حمله د بیگونه خلکو ژوند ته د وسلوالو بے پروايي سرګندوي د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په وینا په کابل کې په پرنیو حملو کې لختل لګ اتس د شکسان چې ملکی وګړي دي او پوځي مامورین وژل شوی او دوه او یا نور ټپیان شوی دي د لوګر په سرخو برکی برکول سوالیو او د دې ولایت د مرکز په یو شمېر سیمو کې په پوځي عملیاتو کې تر سلو زیات وسلوال وژل شوی د لوګر د ولی ویان سلیم صالح پرون ازادي راډیو ته ویل چې د نیزه پونم د دې پوځي عملیاتو مشري د ولی مرستیال قمر الدین شکیب کوله چې شپږ بهرني وګړي هم پکې وژل شوی دي
د نیزې پونم کوم ولایت په تور سره وسلوال مخالفین اصلو درې نفر وژل شوی دي چې په دې کې شپږ بهرني اتباع هم شامل دي اتیش نفر وسلوال چې دي زخمیان دي او پنځه ژوندي نیول شوی دي تلويخ طالب ماینه چې وسلوال مخالفین یې خو هغه امنیتي ځواکونو کاشه په خوسا کړی دي همدارنګه د عملیات پنځه تن سرتیری د ملورو دوه هم زخمیان شوی
د لوګر د ولی ویان زیاته کړه چې په سرخولس ولې کې پر یو کور د هوند د هوان د لګیدو لامل یو خزه وژل شوی او لکت لګ لاس نور ټپیان شوی دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د خدای پامانی په وینا کې ویل چې د امریکا ملت وستر په خو پیوړی شوی وس د اوباما د امریکا په وخت تیر شپه په شیکاګو کې ل امریکایانو مننه وکړه او په دې اړه ویل
ما هر ورځ له تاسو زده کړه کړې او تاسو د دې لامل شوی چې زه خو ولسمشر او ښه شخص شم
اوباما په ورته وخت کې ویل چې امریکایان باید د هغو اختلافاتو د منځ وړلو لپاره کار وکړي چې د ده په وینا د امریکا د هدف د ګډ هدف او ځواک په وړاندې یو ګواښ دی. ټاکل شوې ده چې د جنوري په 6 ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړي او د امریکا 45 جمهور رئیس شي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلپر ویلي چې روسیې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزو په پیل کې داسې انګیرله چې ښایي د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ له دیموکراتي کاندیدې هیلري کلینټن ماتې وخوري. جیمز کلپر پرون د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د خبرې وکړې او څرګنده کړه چې د روسیې حکومت په جولای او اګست میاشتو کې دا باور درلود چې د ډیموکرات ګوند کاندید کلینټن په د نومبر د 8 نیټې ټاکنې وګټي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر د جنوري په 6 یو پټ ریپورت خپور کړ چې پکې ویل شوی دی چې ولادمیر پوتین د امریکا د استخباراتو په اداره کې د لاسوهنې دستور ورکړی و، خو کرملین د امریکا په ټاکنو کې د پوتین لاسوهنه رد کړې ده. په قزاقستان کې له اداري فساد سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دې هیواد د اقتصاد پخوانی وزیر قندق بشمبایف د بډې اخیستلو په تور نیول شوی. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف د هغه هیواد د اقتصاد وزیر د 2016 میلادي کال په 28 نیټه له دندې ګوښه کړ. د قزاقستان چارواکو مخکې ویلي و چې د بشمبایف د فعالیت په اړه څېړنې روانې دي او له دې امله له دندې ګوښه شوی. او د امریکا د سنا د دوړو غوندونو یو غړ ډله به هغه قانون اعلان کړي چې پر روسیه د امریکا اقتصادي بندیزونه به ورسره کلک شي. امریکا دا بندیزونه پر روسیه لدی عمل لګولي چې له اوکراینه د کریمیا ټاپو وزما جلا او له ځان سره الحاق کړي ده. د قانون به سبا اعلان شي او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته به دا ګرانه کړي چې پر روسیه د ولسمشر باراک اوباما د ادارې لوري د لګیدلو بندیزونو لغوه کول به ګران کړي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزما له ځان سره الحاق کړه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د کندهار پرونی پیښه تعقیبو چې پکې د یو افغان ډیپلوماټ په ګډون یو شمېر کسان وژل شوی او د کندهار والی او د متحده عربی اماراتو سفیر ټپیان شوی. په کابل کې هم د چارواکو په وینا د پرونی 2014 اکثر قربانیان ملکیان دي او د دې 14 تلفات زیات شوی دي. کونړ ته د مشانو جرګې تللی پلاوی د لرګیو په قاچاق کې د چارواکو د لاس لرلو خبره کوي.
موږ د ځینو وکیلانو هغه ګودامونه چې د لرګو د قاچاق ګودامونه درلودل هغه موږ ولیدل.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د خدای پامانی د وینا مهم ټکي در سره شریکو. د ګړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې به واوري.
دغه سختې لرو چې وبنه لرو بټنه لرو یخ ته پازه به ماشومان مو یخ کېږي.
د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې په کندهار کې چې پرون کومه چاودنه شوې ده په حقیقت د کندهار والی ټپي شوی دی او د متحد عربی اماراتو سفیر هم زخمی شوی دی. تازه خبر په دې ارتباط دالرو چې په دې پیښه کې د افغانستان یو ډیپلوماټ چې په امریکا کې ډیپلوماټو په دې پیښه کې وشل شوی دی. د نورو جزئیاتو په اړه به له کندهار له خپل خبريال صادق رښتینی څخه واورو چې دغه اوس په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، په مخکنیو خبرونو کې ډیر معلومات نه وو، مثلا د کندهار د والد مرستیال پاړه باندې معلومات نه وو چې هغه په دې پیشه کې زخمی شوی وشل شوی او نور تلفات څومره دي. تازه معلومات څه دي؟
د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول سمیم خپلواک وایي چې د ملي امنیت ادارې او کورنیو چارو وزارت لخوا یو پلاوی ته دنده سپارل شوې تر څو د دغه پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د پیښې په لومړیو کې البته چې معلومات په لاس راغلي وه، دغه چاودنه د مېلمستون په فرنیچر یا کوچونو کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو موادو په نتیجه کې رامنځته شوې وه. او لکه مخکې چې په خبرونو کې یادونه وسوه، په پیښه کې د عربي متحده اماراتو د پنځو ډیپلوماټان په ګډون یولس کسان وژل سي وو او دولس نور ټپیان وو. په ټپیانو کې د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د عربي متحده اماراتو سفیر شامل دي. د کندهار سیمه چارواکي په دغه پیښه کې د مرستیال والی عبدالعلي شمسي ممکنه وژل تاییدوي، خو د محلي ارګانونو خپلواکي ادارې تېر شپه ناوخته وویل چې مرستیال والی ژوندی دي خو شدید زخمونه لري. او په وژل شوو کې یوازې دقیقا د عربي متحده اماراتو د پنځو ډیپلوماټانو، البته د پخواني جمهور رئیس د نږدې خپل یما قریشي چې لکه تاسو یادونه وکړه په امریکا کې د افغانستان په سفارت کې ډیپلومات وو، دغه جسدونه یوازې پېژندل شوي دي. دغه راز د کندهار د بهرنیو چارو رئیس شاه احمد سید او د ولسي جرګې استازي باز محمد جوزجاني دغه چې چون په دغه میلمستیا کې ګډون کړی وو، د هغو د مرګ او ژوند په اړه هم تر اوسه رسمي معلومات نه دي ترلاسه شوي. او نور کسان چې ملي سوداګر وو په دغه پېښه کې زخمیان شوي وو، د هغو حالت ښه دی چې د هغو د جملې څخه هاشم کرزی او حاجي محمد صدیق مومن دوی اوس ټپیان دي، خو حالت یې د ډاډ وړ دی.
بله رښتینی صاحب، په واشنگتن کې د افغانستان سفارت هم یو بیان خپور کړی دی او په هغه کې د یما قریشي پر مینه خوشینی څرګنده کړې ده. بل لورته اسوسییټډ پریس اژانس د طالبان په وینا خبر ورکړی دی چې دوی په دغه چاودنه کې لاس نه لري او دوی نه غواړي چې د عربي متحده اماراتو ډیپلوماټانو ته زیان واړوي. څنګه ستاسو معلومات څه دي چې چا د دې چاودنې مسؤلیت منلی؟
تر اوسه د حملې مسولیت چا نه دی منلی. وسلوالو طالبانو نن سهار وختي یو اعلامیه خپره کړه، او لکه تاسو چې د اسوسییټډ پریس د خبري اژانس په اوله وویل، دوی د پیښه رد کړله او وی ویل چې په دغه حمله کې لاس نه لري.
او دغه هیئت چې تاسو اشاره ورته وکړه، او بخښي، د بکله کندهار ته رسیږي؟
نن سهار زموږ په شمول د خبريالانو یو ډله د پیښې ځای ته ورغلي، او تر اوسه موږ د دې انتظار کوي چې هغه سهار نږدې په خپلو سترګو ووینو. خو د چارواکو معلومات دا دي چې په څو، البته په مخکې دوی ویل چې په یو ساعت کې به د کابل څخه ټاکل شوی پلاوی سیمې ته رسېږي، او هغه به لومړني تحقیقات کوي او وروسته به رسنیو ته اجازه ورکوي تر څو د ساحې څخه لیدنه وکړي.
عربی رسنیو، د خلیج عربی رسنیو خبر ورکړی دی چې امارات به هم په دې تحقیقاتو کې برخه واخلي. دا خو په اړه کې افغان چارواکو څه نه دی ویلي؟
د عربي متحده اماراتو د ډیپلوماټانو په ارتباط یوازې معلومات دا و چې دوی تېره شپه خپل وژل شوي او ټپي شوي کسان انتقال کړي دي. دلته هم چارواکي وایي چې کېدای شي دوی تحقیقات وکړي، خو تر اوسه مشخصا په دې اکله نور معلومات نه دي ورکول شوي.
صادق رښتینی، مننه. د کندهار له چاودنې به د کابل چاودنو ته مخه کړو، د کابل غبرګو پرونیو چاودنو ته. د افغانستان ولسمشر د بخښنې نړیوال سازمان او پاکستان په کابل کې غبرګ موټر بم چاودنې وغندلې. دغو چاودنو پرون د کابل په لویدیځ کې 38 تنه ووشل او تر ابیا ډېر ټپیان کړل. جزئیات د فرشتي جلال زئی په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی انتحاري حمله په شدت وغندلې. ښاغلی غنی له ارګ په خبر پاڼه کې ویلي چې وسوال طالبان په بشرمۍ د ملکی وګړو د وژلو مسولیت مني او فخر ور باندې کوي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله ویلي شوی چې د داسې جنایت عاملان به د افغانستان په هیڅ برخه کې په امان کې نه پاتې کیږي. د افغانستان ولسمشر په دې حمله کې له وژل شویو او زخمیانو سره خواخوږي کړې او ویلي دي چې د زخمیانو په درملنه کې به هیڅ ډول امکانات ونه سپمول شي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په وینا په کابل کې پرون مازدیګر د دارلمان پر سرک په دوو چاودنو کې لښته لږه 38 تنه ملکی خلک او پوځي مامورین وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنو زیات قربانیان ملکی وګړي دي.
تحقیقات په کې جریان لري، د علت او انګیزه د دې حمله او د تلفاتو ارقام له ټول به انشاءالله وروسته هم خپل خاریانو سره به شریک کړم.
په ولسی جرګه کې د هرات خلکو استاذی غلام فاروق نظری اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د هرات بل وکیله رحیمه جامی هم په زخمیانو کې ده، خو د هغې د وضعیت په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. د کابل ښار د اومي امنیتي حوزې امیر احمد ولی صبوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې لومړی حمله د ملي امنیت د پنځم ریاست په دروازه کې او دوهمه د افغانستان امریکایي په هنتون ته نږدې شوې ده. د شاغلي صبوري په وینا حمله انتحاري وي او د موټرو په وسیله شوې دي. د اهداف نړیوال سازمان په کابل کې پر ملکی خلکو پرونی حمله غندلی او په یو اعلامیه کې ویلي چې دا حمله د بیګونه خلکو ژوند ته د وسلوالو بې پروايي څرګندوي. په دې سازمان کې د اسیا د جنوب د چارو مشر چمپا پاټیل په کابل کې د 14 پاړه د بې پرې خپلواکو او هر اړخیزو څیړنو غوښتنه کړې ده. میرمن پاټیل ویلي چې د 14 قربانیانو او د هغوی کورنیو ته د عدالت د تامین لپاره باید څیړنې وشي او عاملین یې مجازات شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پرونیو 14 لامل خواشینی څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نفیس زکریا پرون پر ټویټر ولیکل چې دوی له دې عمله د افغانستان له حکومت او خلکو سره خواخوږي لري او د قربانیانو کورنیو ته صبر غواړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کابل د پرونیو 214 د قربانیانو شمیر زیات شوی دی او 18 تنو ته رسیدل دی. کابل رسپانو نن د 214 په اړه مطالب خبره کړې ده. لوی خبرتیا وروسته د کابل د نن ورځې چاپی خبرونه ته کتنه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری ازادي رادیو اوري او د ماشام لوو د سهار ترو پوری آشنا رادیو په منځني څه په 12 پښنبي په افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د خدای پامنۍ د وینا مهم ټکي هم د سره شریکو. خو اوس پر شو د کابل د نن ورځې چاپی خبرونه ته د کابل رسپانو ته شفیق نسیم شفق کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې د کابل ښار پرونیو حملو ته ځانګړې کړي او د تلفاتو په اړه یې بیلابیل ارقام خپره کړي دي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې په کابل ښار کې ځانمرګو بریدونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په مطلب کې ویل شوي چې په دې حملو کې 22 تنه وژل شوي او 70 تنه ټپیان دي. په مطلب کې راغلی چې لومړی یو حمله کوونکی ځان پورې تړلی چاودیدونکي مواد وچول او وروسته کله چې خلک راټول شول بل حمله کوونکی له چاودیدونکو موادو ډک موټر ته انفجار ورکړ. سرخط ورسپنې هم په دې اړه مطلب خپور کړی او په دې حملو کې د وژل شویو شمیر 24 تنه خودلې دی. د مطلب لیکوال ویلي چې په دې پیښه کې ډیر تلفات ملکی کسانو ته وښتي، خو وایي چې یو شمیر امنیتي کسان هم وژل شوي او ټپیان دي. هیواد دولتي ورسپانی هم لیکلی چې د کابل پرونی حمله خونړی وي او ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د مطلب لیکوال وایي چې په دې حمله کې ډیر تلفات ملکی کسانو ته واوختل او مسولیت هم وسلوالو طالبانو منلای دی. ویسا ورسپانی خپل سرمقاله د کابل ښار پرونی حمله ته ځانګړې کړي او پښتنې کړي چې د دې حمله ویر د چا دی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د دې حمله مسولیت طالبانو منلای، خو وایي چې د عامو خلکو وژنه نه کمال دی او نه هم ویاړ، بلکې د سرمقاله لیکونکي په خبره بیرحمی او جنایت دی. ویسا ویلي چې د جګړې دواړو خواوته افغانان وژل کیږي او ویرې هم د افغانانو دی. د سرمقاله لیکونکي په خبره آیا دواړو لوریو ته اړینه نه ده چې د پردی له جګړې لاس واخلي او د بین الافغاني تفاهم لارې د دایمي سولې لپاره کار وکړي. ورسپانې په پای کې لیکلي چې باید په دې حق له پسړه سینې فکر وشي، ځکه چې د ژوندۍ ولسونو لار هم ده. او چراغ ورسپانې د ولسی جرګې د غړو په حواله لیکلي چې په پرونیو حملو کې په دې جرګې کې د هرات د خلکو یو استاد هم ټپي شوی ده. ځینو نورو ورسپانو هم په دې اړه مطالب خپره کړي او ویلي دي چې د کابل په پرونیو انتحاري حملو کې نږدې 30 تنه وژل شوي او له 20 زیات ټپیان دي.
او ساجی رادیو په منځني څه په 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. له کونړ څخه د مشانو جرګې راغلی پلاوی وای چې دغه ولایت د لرګیو په قاچاق یو شمیر زورواکي او وکیلان لاس لري. دغه پلاوی وغړي محمد هاشم علي کوزي د خبري د سیشن به پورس د مشانو جرګې عمومي غونډې ته د راپور تر وړاندې کولو مخکې خبريالانو ته وکړي. له کابل د ساجی رادیو خبريالانو ناجي صافي راپور لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو پلاوی چې د افغان ولسمشر په حکم په کونړ کې د ځنګلونو د وضعیت له ارزولو وروسته تازه کابل ته ستون شوی، وایي چې د کونړ ولایت د ځنګلونو په قاچاق کې تر ډیره زورواکي او ځینې وکیلان ښکیل دي. د دغه شپږ کسیز پلاوی یو غړي محمد هاشم الکوزي د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د راپور تر وړاندې کولو مخکې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په کونړ کې د ځنی وکیلانو د لرګیو د قاچاق ګودامونه کتلی دي او په دې اړه به وروسته خپل اسناد له رسنیو سره شریک کړي.
کونړ کې چې دي هغه داخلي قاچاق وران دي، ځینې زورواکي دي، هغه خلک دي چې یاد نه په سیاسي پوستونو کې شتون لري او یا نور دي. موږ دغه د ځینو وکیلانو هغه ګودامونه چې د لرګو د قاچاق ګودامونه درلودل، هغه موږ ولیدل، دغه عکسونه برسي او اسناد هم راوړي دي. په مشرانو جرګه کې الحمدلله نسته، دا په ځینو نورو ځایونو کې دا خامخا په شورا کې دي چې نوم یې د وکیل دی، خو دا به وګورو وروسته بیا موږ د اسناد ټول راټول کړو، بیا د ولس سره او د ټولو مطبوعاتو سره به شریکو. هغه پاکله به موږ عدلي او قضایي ورغانونو ته رسمي د مشرانو جرګې د دفاعي داخلي کمیسیون د خواصه به رسمي مواستول شي.
ښاغلی علي کوزي همدارنګه هغه واضح رد کړی چې ګنې د کونړ والی، امنیه قومندان او د دغه ولایت یو شمېر نور چارواکي د لرګیو په قاچاق کې لاس لري. دغه پلاوی کونړ ته وروسته له هغه ولېږل شو چې په مشرانو جرګه کې د کونړ سناتورانو وویل چې هره ورځ د دغه لونو شاوخوا درې زره ونې د زورواکو لخوا پرې کېږي. په خوا تر دې هم د خوست او تخار په ولایتونو کې ځایي اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د ځنګلونو په پرې کولو اندېښنې ښودلې وې. په ورته وخت کې د کرنې او مالدارۍ وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د ځنګلونو پرې کول او د لرګیو قاچاق د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی او ډېری دغه ځنګلونه د زورواکو او وسلوالو مخالفینو لخوا پرې او پاکستان ته قاچاق کېږي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې هغه کسان باید عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي چې د لرګیو په قاچاق کې لاس لري. د ولسي جرګې غړي انجینر صاحب خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه قاچاق کوونکي که په هر سطحه کې دي، لوړ پوړي چارواکي وي یا وکیلان، باید حکومت د دوی مخه ونیسي.
ځنګل یو ملي سرمایه ده او دا په یو کونړ پورې اړه نه لري، ټول افغانستان ملت پورې اړه لري. د دې و علاج کو نه شي، دې و ته یو سالمه طرحه پیدا نه شي، دا په مرور د وخت سره دا ضایع کیږي. اوس هم اوبو ضایع کړی دي، دا که وکیل غصب کړی دا او که د دولت یو لوړ پوري چارواکي غصب کړی. ځنګل قطع شوی ده، لرګی په ملي سرمایه د مځکه په مخ پرته ده، دا ملي سرمایه د ضایع کېدو په حالت کې ده، د دې باید چاره وشي.
خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې د ځنګلونو پرې کول او د لرګیو قاچاق منع دی او هر څوک چې دا کار وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د کونړ یو شمېر خلکو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي کچېرې د مشرانو جرګې لخوا استول شوی پلاوی خپلې ارزونې او د څېړنو موندنې په دقیقه توګه عملي او هغه زورواکي مشخص نه کړي چې د لرګیو په قاچاق کې لاس لري، په کونړ کې روانه ستونزه به دوام وکړي.
د سربازانو د کمیسونو لپاره مو 15 کانټینر تڼۍ واخیسته.
ولې د حکومت له مامورینو نه مشاوران ډیر دي؟
ځکه چې دنیا وویریږي او وایي چې مشاوران یې دومره دي، نو اصلي چارواکي به څومره وي؟
د ګوړی اچار دغه خبرونه د سهار په 10:00 او 15 دقیقو اوریدلی شئ.
د ګوډیا چار اونیس پروګرام پر روانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي او همدارس د کور کلی اونیس پروګرام لرو. د افغانستان عدلی وزارت وایي د انسان د قاچاق د جرم پر ضد د مبارزې د کمیسیون تر مشرۍ لاندې به په ټول هیواد کې د انسان د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوي کمپاین پیل شي. له کابله عباد الله حنانزی راپور لري.
د افغانستان د عدلی وزارت تر مشرۍ لاندې د انسان د اختطاف او قاچاق د جرایمو پر وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون د سه شنبې پر ورځ د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې د عمل ملي پلان وړاندې کړ. د عدلی وزیر د یاد پلان د وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل د دغه پلان پر بنسټ به د هیواد په 24 ولایتونو کې د انسان د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوي کمپاین پیل شي. عبدالبصیر انور وویل فقر، ناامنی او بېسوادي د دې لامل شوي چې افغانان د انسان د قاچاق قرباني شي.
قاچاق انسان د جملې موارد
دی. دایوې انساني قاچاق هغه څه دی چې د تاریخ په اوږدو کې بشریت له ستونزو سره مخ کړي. د خلکو په ځنګړي ډول د ښځو او ماشومان ژوند یې تباه کړی دی. افغانان چې د ناامنی، فقر او بېسوادي لامل له ګڼو ستونزو سره مخ دي، له ټولو نه زیات د انساني قاچاق قرباني ګرځېدلي دي. د انسان د اختطاف او قاچاق د جرایمو پر وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون د انسان د اختطاف او قاچاق پر وړاندې د مبارزې د قانون د 14 ماده پر اساس جوړ شوی چې ریاست یې د عدلي وزارت پر غاړه دی او غړي یې د لوی څارنوالۍ، کورنیو چارو، بهرنیو چارو، کار او ټولنیزو چارو، پوهنې، اطلاعات او فرهنګ، حج او اوقاف وزارتونه او یو شمېر نور بنسټونه تشکیلوي. له دې مخکې یو شمیر کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي تر هغې چې افغان حکومت په کور دننه ځوانانو ته د امنیت تر څنګ مناسب کاري فرصتونه برابر نه کړي د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي په هدف هر ډول طرحې به یې بې نتیجې وي. په ورته وخت کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیاله مژگان مصطفی وویل د انساني قاچاق د مخنیوي کمپاین په ترڅ کې به د هیواد په کلیو بانډو کې خلکو ته د غیر قانوني کډوالۍ او د انساني قاچاقو د نورو مواردو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي.
هغه کمپاین مو چې د تخنیکي ټیم په مرسته چمتو کړي د هیواد په 24 ولایتونو کې ترسره کیږي. د دغه کمپاین په ترڅ کې به موږ د عامه پوهاوي ورکشاپونه ولرو، د ټلویزیونونو او راډیوګانو له لارې به پیغامونه خپاره کړو، نه یوازې د ټولنیزو ټلویزیونونو له لارې بلکې د هغو محلي ټلویزیونونو له لارې هم چې په سیمه کې لیدونکي لري، په ځانګړي ډول هغه ولایتونه چې د انساني قاچاقو د پیښو احتمال پکې ډېر دی.
اغلی مصطفی وی له ټولو اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه وکړه چې د غیر قانوني کډوالۍ د ستونزو او زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په افغانستان کې د انساني قاچاقو په اړه د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې افغانستان د بالی پروسې هیوادونو غړیتوب هم لري. د بالی پروسه په 2002 میلادي کال کې د اندونیزیا او استرالیا په نوښت په دې هدف پیل شوه چې د دغه پروسې غړي هیوادونه او نړیوال سازمانونه چې شمیر یې له 40 اوړي په ګډه د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیسي. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د دغه پروسې غړیتوب ترلاسه کړی دی.
د لوګر د شاروالي ریاست چارواکي وایي چې په پل عالم شار کې ګاډي چلوونکو ته د دوی د کاروبار د شکولو او د شار د پاکوالي په خاطر دایمي غرفې ورکوي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د لوګر د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې د ښاري نظم د تامین او یو شمیر هغو خلکو لپاره چې په لاسي ګاډیو کې توکي پلوري دایمي غرفې ویشي. د دوی په وینا په دې سره به له یوې خوا د ښار نظافت ښه شي او بل لوري ته به د یادې ادارې په عوایدو کې هم ډېروالی راشي. د لوګر ښاروال نصیر احمد لعلیزی آزادۍ راډیو ته وایي چې
هر کراچي والات یو غرفه ورکول کېږي جین مرتم مشخص کړی دی کډل سی پی او شرش پی کی فرمی ټول اماده سی اماده سولی د کراچیو په اساس باندې مختلف وجایو کی دودی ته غرفی ورکو.
د لوګر خاروال زیاتوی د یاد ادارې په چوکاټ کې د مراجعینو مرکز هم جوړ کړی چې د خاروالۍ د ټولو ادارو مامورین په کې ناست وي او مراجعین به خپل ستونزې په یو ځای حلوي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ناصر غیرت وایي چې خاروالۍ باید هغو کسانو لپاره چې د ښار د دوکانونو مخې ته او یا د سړکونو پر څنډو پلاسي ګاډیو کې توکي پلوري مناسب ځایونه پیدا کړي.
زموږ د سپروشان چې دلته په کراچۍ کې د ډېرې ناچارۍ له وجې نه توکي خرڅوي هغه رښتیا هم د ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. یو ته مشخص ځای نه ده ورکول شوی، دې په ځای چې د کار زمینه برابره شي نن یې د سړک یوې غاړې نه بلې ته اړوي، بله ورځ یې له غژې نه د بل مارکیټ مخې ته لګول کېږي. زما د ښاروال او د ولایت د چارواکو نه لداده چې دوی ته هغه زمينه د کار برابره کړي.
په پل عالم خار کې دوه تنه لاس فروشان چې پلاسي ګاډیو کې توکي خرڅوي وایي
زه میر محمد حسیني دلته کراچۍ لرم سودا خرڅوم. که موږ ته غرپی را کی نو موږ ته به ډیره ښه وي، ځکه چې موږ ښاروالي د هغه ترافیک هم پازابوي او بل څوک هم خلک هم پازابوي.
مي ذبیح الله ده غرفې خو لسې مناسب ځای وي، هلته بازار وي که نه خلک وي بیروبار ډېر وي، هغه کې بیا غرفه صحیح ده او کسې بیروبار نه وي. لکه مخکې چې موږ کراچۍ ولېږلو څه هغه څه خالي فوټبال میدان نو خو باید موږ سودا نه کېږي.
د پل عالم خار یو تن دکاندار وایي چې ښاروالي د په ښار کې د یو شمېر صنفونو په ایجاد سره لیوی خو عواید لوړ کی او بل لوري ته دی په دې سره خاري نظم او پاکوالی هم رامنځته کی.
اوس چې کوم ښار کې دغه کراچۍ لرود وطن خلک ټول بیکاره دي، دیو ته یو داسې مناسب ځای دی پیدا کی چې د ښار په یو ګوښه کې او دوی هغه خپل ورس کې تیر کی یو مړی ډوډۍ
دی. یادونه ورده که څه هم د لوګر پل عالم خار د افغانستان د نسبتا نویو ښارونو څخه دی، خو کابل ته د فاصله نږدېوالی لاغي ولایت نه د پکتیا او خوست ولایتونو د عمومي سړک تیرېدل او سوداګرۍ سره د اوسیدونکو علاقه او لیوالتیا د دې سبب شوې ده چې پل عالم خار په چټکۍ پراخوالی پیدا کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
نادر له خوست لیکي د کابل او کندهار پرونی حمله د ای اس ای او د ایران کار دی. عبدالله خوګیانی له کابل لیکي پاکستان یو ځل چاودنې کوي بیا خواخوږي څرګندوي. عبیدالله سروري د لغمان له الیشنګ نه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبو پوښتنه کوي چې کله دي. د افغانستان ملي ټیم د شنبې په ورځ له عربي متحد اماراتو سره مسابقه لري، بیا دوی ورځې وروسته تر هغه له متحده عربي اماراتو سره لوبه کوي. محمد موسی د فراله بکوا څخه لیکي طالبان غواړي له روس سره لاس یو کړي او جګړې تیز کړي، دولت باید پام ورته وکړي. امین جان درمان د خوست د ځاځ میدان له آکا کلي څخه لیکي د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ ولې ځنډول شوې، دولت باید په دې باب خلکو ته معلومات ورکړي. او عبدالمحمد د کندهار له ارغستانه لیکي ولسمشر اشرف غني د ارغستان د تنګي بند ته توجه وکړي. لاس په جاو دیش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ناجی صاحبۍ څخه اورو.
د کندهار والی همایون عزیزی او په افغانستان کې د متحده عربی اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالله الکابی د کندهار د تیرې ورځې د چاودنې په ټپیانو کې شامل دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی غبرګې چاودنې په شدت وغندلې. په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 13 تنه ملکي وګړي او پوځي مامورین وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د لوګر په سرخ او برکی برک ولسوالیو او د دې ولایت د مرکز په یو شمیر سیمو کې په پوځي عملیاتو کې تر سلو زیات وسلوال وژل شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د خدای پمنې په وینا کې ویل چې امریکایان باید د هغو اختلافاتو د منځوړلو لپاره کار وکړي چې د په وینا د امریکا د ګډ هدف او ځواک په وړاندې یو ګواښ دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر ویلي روسیه د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزو په پیل کې داسې انګیرله چې خی د جمهوری غوښتونکو کاندید د ډونالد ټرمپ له دیموکراتي کاندید هیلری کلینټن ماتې وخوري. او په قزاقستان کې له اداري فساد سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دې هیواد د اقتصاد پخوانی وزیر د بډای اخیستلو په تور نیول شوی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د خدای پامانی په وینا کې وویل چې د امریکا ملت اوس تر پخوا پیاوړی شوی دی، خو په ورته وخت کې اوباما وویل چې امریکایان باید د هغو اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي چې د ده په وینا د امریکا د ګډ هدف او ځواک په وړاندې یو ګواښ دی. باراک اوباما په شیکاګو کې د امریکا ولس مخاطب کړ او ویې ویل هر ورځ مال تاسو زده کړه کړې او تاسو د دې باعث شوي یاست چې زه ښه ولسمشر او ښه سړی شم. 55 کلن باراک اوباما وویل چې کله د شیکاګو ته راته نو لا سلمی وو او هغه وخت یې هڅه کوله چې ځان پیدا کړي چې تر اوسه لا د ده د هڅې ادامه لري. باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ د اته کلنې دورې د لاسته راوړنو په اړه وویل
that America would reverse the great recession
kama atakala mukhki wayli way che da america iqtisadi bohran balaman to yosam da motor jodawlo sanat parashwanda ikram da america po tarikh ki batar bal har waqt diro khalko ta kar paida akram kama wayli way la cuba sarba da adiko na way ba pranisam pratalai wada saba da iran atomi tadun wa darawam aw kama wayli way che da september da yulas minute mutafakkir maghz balaman to yosam kama wayli way چې د شل میلیونه امریکایانو د بیمه حق په ورکړم کمه دغه ټوله خبرې کړې وای نو شای تاسو به ویلی وو چې لرسه زیاته خبره کوم. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې اوس د ولسمشې د کار تر پایله خوشبینه دی. د وویل چې زموږ کارونو لډیرو امریکایانو سره مرسته کړې، په ځانګړي ډول ځوانانو ته الهام ورکړی دی. د تروریستي ګواښونو په اړه باراک اوباما د خدای پامانی په وینا کې وویل چې داعش بې ګناه خلک وژني، خو د دې پر ځای چې وویری شو باید د ساتنې هڅې زیاتې کړو. باراک اوباما اته کاله مخکې د هیلې او بدلون له شعار سره ولسمشر شو او نږدې اونۍ وروسته به د امریکا د 44 ولسمشر په توګه سپینه ماڼۍ ترک کړي. ټاکل شوی د جنوري په 6 ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړي.
کور کلے جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. تاسو د راستنو شو افغان کډوالو له حال نه خبر یاست؟
کوم مشکلات بنده ته وژړم؟ د وبو مشکلات ستا د خکاندا سایمه خدای د تاشنه د کوټو متاجستا سر پناهی نه لرو یخنی ده وابره ده.
ولی مسئول اداره د دوی غږ نه اوري؟
دولت نشی کولای چې ټولو ته د سرپناه زمینه برابر کړي.
که چیرته یونیچسیار د هر څه زمینه برابر کړي نو د دولت ته بیا څه ضرورت دی؟ لس نور مؤسسات ته بیا څه ضرورت دی چې باید دلته شتون ولري؟
نن همدا موضوع څیړو. زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي. قدر من اوردونکو، په کابل کې د ترخیل په ډاک باندې مشهور سیمه غزای دی چې په لسګونو راستنه شوي افغان کډوال پکې میشت دي. موږ له ډیرو پوښتنو او مزل وروسته یاد شوي ځای ته ورسېدو. پرته له راغلو کډوالو نور خلک، موټر، دوکانونه او ګڼه ګوڼه نه لیدل کېدله. آسمان هم وریځ او هوا تیاره غوندې وه، نو ځکه لږ د ویرې احساس کېده. په لویه دښته کې ځای ځای چردیوالی ښکارېده. دا چې هوا سړه وه، کډوال هم د خپلو خامو خټو کوډلیو او خیمو ته ننوتلي وو. د کډوالو مشر مو پیدا کړ او د ژوند په اړه مو ورنه وپوښتل.
زما نوم غلام محیدین.
له کوم ځای راغلی؟
د پاکستان.
دلته اوسل د ژوند نه راته وغږېږه، څه رقم ژوند لري؟
په دې خوشحاله یو چې خپل وطن ته راغلو، تشریف مو راوړي. حکومت چې دی زموږ حمایه وکړي، زموږ سره کومک وکړي چې زموږ بچان درس ووایي، تعلیم ووایي، د هر مشکلاتو سره مخ شو. یقین وکړه که بچان مو په پاکستان کې کاغذ ټول کړي، دلته اوس د مجبورۍ وجود بازار ته څه نه څه یا 15-16 داسې ګټه او موږ ټول وزګار نه ته خپلې وینې چې دلته نه کار نه بارس.
او کاکا ته خپله سپینګیری مې کنه، اوس چې هوا سړه ده څومره دی یخ کېږي، څومره په تکلیف یې؟
والله چې ډېر مو یخ کېږي، خوره کوي، بېخي مو یخ کېږي، د اندازې نه بهر یخ مو کېږي. ټوله بچان مو ټوخیږي او د مرضۍ سره مخامخ شو. بس تېر د مشکلاتو سره مخ کوم مشکلات مو شته احتیاط کوم. زما خپل واده په پاکستان کې سوی دي، بچان مې هلته سوی دي، بچان مې هلته سکول وایي، اوس دلته د سبقونو محروم دي.
جمشید بیا یو بل راستون شوی کډوال دی. کور ته بوتلو او د څښاک اوبه یې راوښودلې چې په څه ډول ځای کې دي. د چاردیوالی په یو خوا کې غوچوړی وستلی و، بیا یې پلاستیکي ترپال پکې هوار کړی و. په هغه کې هغه اوبه ساتلې چې ټانکر ورته راوړلې او دوی په بیه اخیستې. د همدې غوچوړي په سر یو خیرن پلاستیک غوړولی و. کله مې چې پلاستیک لرې کړ، اوبه دومره چټلې وې چې خپل اصلي رنګ یې بایللی و، خو دوی د مجبوریت له وجې څخلې.
دغه دي د اوبو مو تخپله وګوره، لاندې مو ترپال هوار کړی، اوبه مو پشکې درولي. د ټانکر په 400 روپۍ یو ټانکر مو ژاوه. پیسې مؤسسې والا راکړې، هغه مو دا یوه یوه نیمرم په واخیستل. بس چوپړې مو پکې جوړې کړې. الله اکبر، نورې څه نشته.
په کور کې تاسو څو کسان اوسېږئ؟
په کور کې زه خپله 4 فامیلې یم. ټوټل د پلار مې 8 فامیلې دی. کوټې مو دا اوس پیلا هم راتاسې. تقریبا 300-400 ماشومان دي. انپاړه دي، ښوونځی نشته چې ورسې. بیماری ډېره اوس زکام
سره له دومره ستونزو سره سره بیا هم چې کله خپل هیواد ته راغلی ته خوشحاله یې؟
ولی نه خوشحاله، خپل وطن خو ډېر ښه خوند کوي. دا سوچ خو نهسته در سره چې څوک به دې ونیسي، یا پولیس یا د حکومت په تنګ کې چېرته ځي. دا خپل خاوره ده.
ته همالته پاکستان کې پیدا
شوی؟ زه پاکستان کې پیدا
شوی. هېڅکله افغانستان ته نه وې راغلی؟
نه هم راغلی.
هلته خپلو خپلوان څنګه بیا پېژني؟
یار دا ډېر ښکاله کېږي، دا مشران سره پېژني، موږ نه سره پېژنو.
دا هم درته یو نوی څیز ده چې کله خپلوان ویني.
ډیر شخان کې چې د خپل خپلوان نن چې دا می تر دی، دا می د تر زی دی، دا می د احمد ام زی دی. د خپل کومي وس بعضی راغلی دی، بعضی پاتان دی پاکستان کې.
د چاردیوالی په بل خوا کې 15 مېرمنې له ډیرو مشمانو سره نستی وي. یوې خپل بچای بده کاوه، بلې ډوډۍ ورکوله، او درې می خپل یو کلان زوی لوري د سخره وتلی کمرنګی مرته مینځه. نګدی ورغلو او ورسره وغږیدو.
15 مشمان
له شپږ مشمان لګتې صاحب درنا غلط مې.
او شپږ او شپږ.
البته چې راغلی تاسو له کوم مشکلات سره مخې؟
برانونه د مشمان نه جوړې دي. دا مشکلات
نو په دغه ویلې کې خو تقریبا د شنو مشمانو نم ډیر دیده چا دی
شپږ کوری.
ښه، په دې نوم راته وای.
ګلدسته سلور کچنه.
سلور کچنه دا په غیګه کې رسیده. دا د لور کې زوی.
زوی.
ښه، دا ورځ باندې چې ورته کشکړي
دا رنجه
والی
زه خیال دی.
ښه، بیا په دې یخ کې خیالم پکې
بس نسو
اوس درته وای څو وړي تاسو سره خمه اوس من باید ولري
موږ ته بوتي راوي مثال خو پیسې پیدا کوي یو شی دی یشینه یشی پیدا
چې زوندم سامسی
او جنم سامسی
او خیر سی مننه
که دلته دبل ترور مناسبه ده تاسو چې کله له پاکستان افغانستان ته راغلی کنه هغه تر ټولو لوی مشکل به شي ده
مشکل مده نه بوتل لرن کسینه ولا جوړ
که او دغه یګی دې چې دا د تو میسینه ده
کم
دا ماشوم
دا دوه میاشتې
دي دې چې اخ وسی به سره کم کې
پڅ شه ته دوه خدا شه خاط خټلو نو که بخاري لګو دا یې کوټی کې ژوند تیرو
تروس خو بدر نه ناروغ سوی نه
ناروغ دې ټخ یې نه جوړې
دا وړکا یې ناروغ ده
ډاکټر نه څه دوا نه څه پیسې نه څه پڅ شه
ټخېږي
و بن لرو تشنابونه نه لرو کینارابونه نه لرو خدا مهال ته ورته ماجر ژوند خدا حال دی سختي و دغه ته دا حال ربن راځي
لا یې سره څومره پازابې
نه سره پازابې مور دسی پازابې چې بل نه جوړیږي کوچنیان موږ راته نه جوړی پراته دی او یخی کیږي ګوټی مو یخی دی
دغه چور دیوالی کې چوزو ته ولاړی کنه خو شا کوټی دی دا چادر ته جوړی کړی
د کرایې ځای کې نستی
کراور کوي
وای کرای ورکو
څو کراور کوي
پر کوټی زر زر روپۍ دی
بیا پیسې څنګه لرې
پیسې نو خدای دې نارینه مې وته لیدې په دیالې کې مېړه مې تللې دې دوه ماشومان تللې دې دلته پر روز باندې لیلې درولې ده دا مې د سودا خرڅې
کله چې خپل هوا تراغلې خوشاله شې کې خفه
خوشاله چې اره خره ما سره سي نو ولې نه خوشاله کېږم
او څه مشکلات اوس لري څنګه
چې اوس مشکله لري نو خو به دی ایم چې خدای اولادونه مې به سبق دي به سکول دي به مدرسې سو موږ دغه حالې دا مو ژوند دمو لسنه
دا وره چې اوس ولکنه بیا کوټې سره
مې ډېر یې خوي وټه خدای سي خې عمر چې درته ما د خپل داس سره ملولای د خې نه د سي خې ما شوم مې د درې ورځې کې د سپټال راوستې د پرېشن مې کوي د سي خې د جدا شوم تر دې وزړو مې خې مې کړ بوټه د لاندې خښتې د په بای مې بوټه خښتې
دغه سختې لره چې وبنه لره بوټه نه لره یخ ته پازا به ما شوم نه مې خې کړ بخاري نه لره روپوی نسته چې یو کار ما رو وکړ بخاري یو بوټه شي واخو د لري نسته اس کارم است
او دغه غېګې دې چې دا شوم دی د څومره وخت ده
دا قریب د یو کال دی زه ودا سون
ولې د مړه ځای پاتې ده
څه خبرم کمزور ده څه ته پوسه
ښه او یخ نه څونه پازاب دی
یخ نه ډیر پازاب دی بخي
ښه او دا ورکه څنګه
دا ورکه وز دغه سپشن کې پچم فغې شي نه څه کو بخاري نه صدقه یخ ته بناسین
څو ماشمان لري
دا یو دی
ام دا یو ده ام دا یو د چې دنه ډیر پچلای
یخ نه څه کو مجبور یې
نایم جان دولس کلن ماشوم دی هغه په پیښور کې پیدا شوی وای دی لمړی ځل دی چې افغانستان ته راغلی دی هم له سړی واسخه شکایت کوي
خو یخ مو کیږي بیخي یخ دلته ډیر دی او هو غرب بیخ کې او مدرسه دا هیت په دا یخ کې سهار زو او کور کې بیخي یخونه دی او کوټې مو یخ دی بوتینو لرو چې بخاري بلی کو
ته پاکستان کې پیدا شوی کې دلته
پاکستان کې
دغه واوري دلته سوي کنه د ریب خالی دلی وی
یا د مې وصول دلی دغه دونی او اریان ورته تللی مې یخ مې کیږي
دا واوري سکي د ری خوخیږي کنه
خوخیږي مې ولی مې خوخیږي اوس غنه ایم دلته دا زم بیخی خوخ دی بیخی ش زایده
خو یخ دی کیگی
یخ میکیگی او یخ دیر دی
تا ود کالین لری چوای غوندی
یا کالین لرم بس دوی جوړی کالین لرم یا جوړه وا غوندم بیا هفته په هفته یا یو
بیا د تامین زی بیا نور غوندی څه وخت دی دیر یخ کیگی
بس د سهار د خو دا ووس کې مې یخ کیږي
چې یخ دی وسی بری مورته چوای
مورته وای ما ته یو خولی واخه یو پټو واخه یو دغه واخه چې وای غونډه ما
بیا غته درته وای
غره ته وای وای زه څو کوم پیسې نسته چې درته وای
دا چې یو ان ایچ سی آر له راستنه شو کډوالو سره کومې مرستې کړي مونږ د یو ان ایچ سی آر له ویان نادر فرهاد څخه پوښتلی دي
هر یو کس ته مونږ $300 ورکو او تمه یې مونږ دادی چې د خلکو کولای شي د غوی ترانسپورتي مصارف چې دي د دې مساعدتونه تر پوښښ لاندې لاسي او همدارنګه د غوی د بیرته میشتیدلو لپاره وکولای شي چې د نقدي مرستو نه استفاده وکړي
کومې مرستې چې دوی کوي د راستنه شو کډوالو د قناعت وړ ندی موږ د موضوع له نادر فرهاد سره شریک کړه هغه ویل
کچیرته یونیټ سیار یو راستنیدونکو د پاره د هر څه زمينه برابر کی نو د دولت ته بیا څه ضرورت دی او پنځه وزارتونو ته بیا څه ضرورت دی او همدارنګه د جهانی بانک اسیایی بانک او یو ان ډی پی او لاسو نور مؤسسات ته بیا څه ضرورت دی چې باید
دلته شتون ولري. نو باید خلک په دې باندې پوه شي چې یونیسیار یو بشری مرستې دي. مونږ بشری مرستو ادامه ورکو او دا مونږ اساسنامه دي. خو دا مونږ دنده هم دا دي چې باید دولت سره او نورو مؤسساتو سره د غوی پرتیاو د پاره د راستنیدونکو پرتیاو د پاره یعنی خبرې اترې کوو، دولت سره غږیږو، دولت سره کینو. بحثونه کې عمده فشار د یونیسیار دا دی چې یوازې بشری مرستې نه بلکې انکشافي مرستو ته د خلک اړتیا لري. کولی شي چې مونږ یې ویان وي د کډوالو دپاره چې دولت او نورو مؤسساتو ته د هغوی توجه په دې موضوع باندې اړه کړو چې باید د خلکو سره باید خامخا مرستې وسي، ځکه چې مستحق دي، مستعضف دي.
دا چې د کډوالو چارو وزارت له راستنه شوو کډوالو سره کومې مرستې کړې او په راتلونکي کې څه پلان لري، د اچي وزارت مطبوعاتي مشاور حفیظ احمد میخیل نبی وورو.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له خپل نړیوالو همکارانو سره په ګډه کار کوي ترڅو د خپل توان په محدوده کې دوی ته نه په هیواد کې امکانات برابر کړي. کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه یو پلان جوړ کړ ترڅو چې دغه پلان پر اساس به راستي وشي. په دویمه برخه کې دوی د اسکان یا د سرپناه مسله ده چې په دې برخه کې هم یو کمیټه ټاکل شوې او کار کوي. دولت نشي کولای چې ټولو ته د سرپناه زمینه برابره کړي. مستحقین پیژندل کیږي، کومې کورنۍ چې مستحق دي د ولسمشر دی او سلورم غنې فرمان پر اساس او د ځمکو د ویش د کمیسیونونو لخوا هغوی ته یو یو نمبر ځمکه ورکول کیږي. کابل او ننګرهار کې ساحې مشخصې شوې. د کابل په باریکاب کې 10,000 نمرې دغه رسنیدونکو کډوالو ته ورکول کیږي. په باریکاب کې یو شهرک جوړیږي، مستحق کورنۍ منګه د ادارې ته معرفي کوو ترڅو هغوی ته یو نمبر ځمکه ورکړي. کابل کې د ګوسفندرۍ سیمه کې، د کوه کروخ په سیمه کې ساحې مشخص شوی. همدارنګه په ننګرهار کې هم د ګمبيري دښتې په ساحه کې، مثلا د شیخ مصری په ساحه کې، د چمتلی په دښته کې او په کوټ ولسوالۍ کې په دغو ساحو کې یو شمېر سیمې مشخص شوی او تدابیر وروسته به د دغو شهرکونو هغه د ویش چارې پیل شي.
اچار اچار اچار
د چی شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
درنو اوریدونکو سلام. په حکومت کې هغه د دروغو د اپوزیسیون خبرې هم سړې پړې شوې چې اپوزیسیون ونه او که څوک یې مخالفت ته نه پرېږدي، او یا دا چې اپوزیسیون هم خپله برخه واخیسته او شونډې یې وګنډلې. همدا علت دی چې هر چا هر څه وکړل کوي یې، نه یې د پوښتنې څوک شته او نه هم د شکایت. ته به وایې ټول وطن ګل ګلزار دی. د خپرونې په پیل کې له وزیر صاحب سره یوه خیال پلوي مرکه در اورو.
وزیر صاحب که مهربانی وکړی او د خپلو فعالیتونو په حق له معلومات راکړی.
موږ ډیر په شوق، ډیر په مینا، ډیر په احساس سره خپل مقدس دندو ته دوام ورکوو او هر ورځ یو نه یو برای لاسته راوړو.
مثلا کوم برای مو لاسته راوړی دی؟
ډیر برای مو لاسته راوړی دی. په دغو اتو میاشتو کې مو تقریبا 38 کیلومتره هغه لوی لارې چې د مخالفینو په واسطه تړل شوې وې بیرته د ترافیکو په مخ خلاصې کړې. دا ډول مو 800 هغه پوستې چې مخالفینو نیولې وې او ترې تللې وو له بېخه ورانې کړې. همدارنګه مو د خپل پرسونل د آرامۍ لپاره 5000 ټنه د بوټونو رنګ واخیست او په پرسونل مو وویشه. همداسې مو درې تنه د تیلو هغه غله چې د وسایطو تیل یې د پیپسي بوتل کې پټول گیر او د قانون منګولو ته وسپارل. د سربازانو د کمیسونو لپاره مو 15 کانټینره تڼۍ واخیستې او ټولو مراکزو ته مو ولېږلې. کچیرې د چا د کمیس تڼۍ خدای مکړه کوم وخت ولوېده یا ورکه شوه چې تیارې نورې تڼۍ وي ورته.
دا خو مو ډېر غټ غټ کارونه کړي دي، په راتلونکي کې څه اراده لرئ؟
کچیرې تر 2038 کال پورې نړیوالې ټولنې 1000 میلیارد ډالر راکړو نو زړه مو دی چې څو بالستیکی قاره پایما راکټونه پر مختللی جټ او هلیکوپټر الوتکی لایزری وسلې د زیرې ضد امنیتي پوستې او نور ډیر پر مختللی وسایط پی واخلو. جنگی بیړۍ مو هم په پلان کې دي.
جنگی بیړۍ به چیرته کاروئ؟ تاسو خو سمندر او سمندري قواوې نه لرئ.
ته رښتیا وایې؟ خو که چیرې داسې وشول نو څو جنگی بیړۍ د قرغې په بند کې درو چې د کابل دفاع وکړي، څو دانې هم د درونټې سروبي او نغلو په بندونو کې ځای په ځای کوو، او څو دانې هم د غربي زون د دفاع لپاره د هلمند او سلما په بندونو کې درو.
دا خو ډېر لوی پرمختګ راته ښکاري او یوه نوې طرحه ده.
هو، متل دی چې وایي چې نیت صاف وي منزل آسان دی. د موږ هم اراده ټینګه ده او له وطن سره مینه مو په سینو کې ټوپونه وهي، نو ځکه مو دغسې نویو طرحو او لویو پرمختګونو ته پام کیږي.
په دې هکله مو کوم اقدام هم کړی دی که نه؟
هو، طرحه مو ډیزاین کړې، ټول مراحل سرته رسیدلی دي. په نږدې وخت کې به یې بین المللي همکارانو ته وړاندې کړو چې د عملي کېدو کار یې پیل شي.
څه ډول بیړۍ یا کښتۍ مو په پلان کې دي؟
زیاتره یې جنګي بیړۍ دي او څو دانې اوبتلونه یعنی زیر دریایي مو هم په نظر کې دي. همدارنګه هغه بیړۍ چې له اوبو نه اوبو ته، له اوبو نه هوا ته او له اوبو نه ځمکې ته په ویشتونکو توپونو او راکټونو مجهز وي.
څومره ښه. خو دغه ډنډونه او د برېښنا بندونه به د بیړیو او زیر دریایي د درولو ظرفیت او امکانات ولري؟
ښه پوښتنه دې وکړه. موږ په خپله طرحه او ډیزاین کې د دغې خبرې غم هم خوړلی دی، او هغه داسې چې بین المللي دوستان دي وړې او سپکې بیړۍ او زیر دریایي راته جوړې کړي، داسې چې په خپله کښتۍ وړې خو توپونه او راکټونه یې غټ وي.
نو د بحري قواوو جوړولو ته مو څنګه پام شو؟
د نړۍ د نورو هیوادونو او ګاونډیانو د قواوو مطالعه مو وکړه، او له مطالعې وروسته راته معلومه شوه چې زیاتره هیوادونه درې ګونې قواوې لري، لکه ځمکنۍ قواوې، هوایی قوه او بحری قوه. او متاسفانه چې موږ دغه دریمه یعنی بحری قوه نه درلوده.
نو څه ګمان کوئ چې بحری قوه به جوړه کړی شي؟
که نړیوال دوستان مو د خپل او د موږ د امنیت سره دلچسپي ولري نو خامخا راته جوړوي.
وزیر صاحب، څه ګمان کوئ چې څه وخت به دغه بحری قوه ولرو؟
په اغلب ګمان تر 2025 کال پورې به یې د لرلو شاهدان یو.
والی
زکه چه
والی څوک د امنیت په غم کې نه دی؟
زکه چه ګټه په بی امنیتۍ کې ده.
ولی هر ورځ رادیوګان د تلویزیونونو او رسپانې د رادیوګانو تکراری خبرونه نشروي؟
ځکه چې دوی غواړي چې د چاله یاد ونه وزي.
ولی برقونه بیا کله وي او کله نه وي؟
ځکه چې هر شی ډیر شي بیا یې خوان کمیږي.
ولی ژوبان ته کورنۍ غوا او وزه راوستي دي؟
ځکه چې د ژوبان والاو هم شیدو مستو ته زړه کیږي کنه.
ولی د حکومت له مامورینو نه مشاوران ډیر دي؟
ځکه چې دنیا وویریږي او وایي چې مشاوران یې دومره دي نو اصلي چارواکي به څومره وي.
ولی هر ورځ یو نه یو سرک بندیږي؟
ځکه چې له څه مودې وروسته سرک د خلکو له یاده وځي او په خپلو منځو کې سره وویشي.
رازی هغه کور ته مو بوزو چې له ټوپک سالاری او رشوت سالاری نه شکایت کوي.
دا څومره نا وخته راغلی؟ خیریت خو
ما پسې ګرځه ښځې، ډیر بد حالت دی. چې اوس هم را ورسېدم خوشحاله اوسه.
ولې څه شوي دي؟
ښځې ټوپک سالار حکومت او زور سالار ټولنه ده، د غریب او عاجز کور پکې وران دی.
په دغو خبرو دې نه پوهېږم، اصلی خبره څه وه؟ ولې ناوخته راغله؟
په یو امر سالار دفتر کې مې کار بند و، تر څو چې امر رانغی چا مې کار خلاص نه کړ. کنه د یوې نمرې رسول و، ټولو ویل چې امر صاحب رانشي نه شو خلاصولی.
بیا خلاص شو؟
له هغه ځایه چې راووتلم په یوه کلینر سالار بس کې سپور شوم. یو ساعت ولاړ و چې سورلیو هر څه ورته ویل حرکت وکړه، ډریور همدا یوه خبره کوله چې تر څو کلینر ونه وایي چې لاړ شه زه نه شم تلی.
نو ولې ترې کوزېدې نه؟
که کوشې وای وای بیا بل هم همداسې کول. اوس خو ټول بسونه کلینر سالار دي.
ښه نو بیا چیرې ولاړې؟
د هغه ځایه د خانداد کره لاړم. د هغه په کور کې خو هم مرسالاري حکومت کوي، دی په کور کې نه و. او ښځې ویل چې تر هغې نه شي تلی تر څو خانداد نه وي راغلی. ویل یې که لاړ شي بیا په غوسه کیږي او موږ په شر ورسره ککړیږو.
ښه نو بیا له هغه ځایه چېرته لاړې؟
له هغه ځایه د زمرک ښوونځي ته ورغلم چې پوښتنه یې وکړم. په ښوونځیو کې خو هم استاد سالاري ده. زمرک له ټولګي څخه نه راووت، وایي استاد نشته، که یې بې اجازې در ووځم بیا مې وهي. کېناستم چې استاد راشي. استاد یې چې راغی شکایت یې کاوه چې معرف کې اوس واسطه سالاري حکومت کوي، چې واسطه ونه لري څوک دې په خولې پورې هم نه خاندي.
شنو اوس دا وایه چې اخر څه وسول؟
چې له هغه ځایه چې راتلم په لاره کې بخمل مخې ته راغی، په غوسه و. ویل یې له دې حکومت له راتلو سره سامه ځان سالاري جوړه شوې ده. ورته مې وویل چې ولې څه شوي دي؟ په غوسه یې راته وویل چې سبا ته مې د باجه د لور واده دی. ښځې مې په دا ناوخته له کوره راویستم چې ورشه دوه جوړه قیمتي جامې او نور شیان راته راوړه.
ښځه خواره یې، نو څه ملامته وه؟ خو څو ورځې مخکې به له مخکې به یې ورته راوړې وې، لکه ته چې د کوم مناسبت لپاره مخکې له مخکې راته راوړې.
هو ښځې، د موږ په کور کې خو مینه سالاري حکومت کوي، نو ځکه دغسې بېغمه یو. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو حسین حکمت، ستاره امینی، نقیب الله لاروی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ او د لیک رالیږلو زحمت باسئ، نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
شو پاک